سلامونه وخت سهار لس بجې سویز عبدالحی کاکړم او تاسو مشال ریډیو اوري د خیبر پښتونخوا حکومت د راتلونکي مالي کال بجټ وړاندې کړی دی د حزب اختلاف انتقادونه څه دي افغانستان کې په قبایلي جګړه کې اوولس کسان وژل شوي په پېښور کې د بس د بیروني چاودنې تازه حال درکو د امریکا د دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته روان دی د افغانستان او شام په اړه هم رپورټونه لرو په پای کې اونۍ زاده د کلتوري پروګرام د باختر ستوري درته اورو په پایله خبرونه کوو ویونکی ګل آیاس
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا حکومت د 2012 او 2013 مالي کال لپاره د 370 او 3 ارب روپو صوبایي بجټ وړاندې کړی د چین حکومت له افغانستان سره د 40 میلیونو ډالرو مرستو وژمنه کړې او د ملګرو ملتونو د اټمي سار اداره وای له ایران سره د اټمي ځایونو ته د اجازه ورکولو په اړه خبرې ترې ناکامه شوې اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا حکومت د 2012 2013 مالی کال لپاره د 370 او 3 ارب روپو صوبایي بجټ وړاندې کړی دی په بجټ کې نوي ټیکسونه نه دي لګول شوي د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر انجنیر همایون خان پرون دغه بجټ وړاندې کړو په بجټ کې د ترقیاتي کارونو لپاره شاوخوا 90 ارب روپی او صوبایي ترقیاتي پروګرام په برخه کې 40 ارب روپی خوده شوي دي په بجټ کې په مجموعي توګه د 970 منصوبو لپاره پیسې بیل کړی شوي دي د پېښور په 400 روډ د سرکاري ملازمینو په بس کې د پرون په بمی چاودنه کې وژل شوی کسان خاورو ته سپارل شوی او صوبایي حکومت د پېخي پلټنې پیل کړې دي د مشال رډیو خبريال وای د پېخه په 400 روډ د ګلبېلی په سیمه کې مخې ته راغلی و په بس کې د خزو او ماشومان په ګډون د سیبل سیکریټریټ شاوخاو شپېته ملازمین سپارو د پېښور د ښاري پولیسو قمندان شفیع الله خان وای له شواهدو ښکاري چې چاودونکو مواد له دې وړاندې په دغه موټر کې ځای پر ځای کړی شوی وو چې په دغه په خبره شاوخوا 8 کیلوګرام پورې وزن لرلو او دا یو ټایم بمب وو د بلوچستان له سرخار کوټې د جنوب په لور د ضلع چاغي په سیمه کې د لیویس په وینا د تیر جمعې په ماخام د قبایلي شخړې په یو پیښه کې نږدې 10 کسان وژل شوي او 3 ژوبل دي دا پیخه پاړه د چاغي ضلع تحصیلدار نصیر احمد وای
بالکل
ډزبندي سوي انتظامی وضع مکمله قابو کړي او دا وخت لیویس په پلټونو بوختي قبایل د پیښې لزایې تشتیدلې او حالات انتظامی قابو کړي
لیویس وای دواړه قبیلی بلوسی دي او د دوی ترمنځ له پخوانه قبایلی لانجی روان دي د چین حکومت له افغانستان سره د لکټلګه 40 میلیونو ډالرو مرستو ژمنه کړې ده د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له خپل چینی سیال هوجنتاو سره د جمعې په ورځ وکتل او له خبرو وروسته یو ګډه اعلامیه خبره کړه چې تر مخه به چین له افغانستان سره صادقانه او دوستانه مرستې کوي د چین ولسمشر دغه راز ویل چین به له افغانستان سره له امنیت نه نیولې د ناروغو د مخنیوي تر ساحو پورې مرستې وکړي په ګډي اعلامیه کې ویل شوی چین او افغانستان موافقه وکړه چې په خپلو کې به استخباراتي معلومات یو بل ته ورکوي او د تروریزم غیر قانوني مهاجرت په غیر قانوني ډول د وسلو او نشي موادو د انتقال او قاچاقو په برخه کې به خپل همکاري لا پیاوړی کړي اعلامیه زیاتوي چین د تروریزم او نشي موادو پر ضد مبارزه کې د افغانستان د هلو ځلو او د دې هیواد د ملي ثبات د ساتلو ملاتړ کوي افغانستان هم په دې ګډه اعلامیه کې یو ځل بیا د تروریزم بنسټپالنې او بیلتون غوښتنې پر ضد مبارزې کې د چین ملاتړ وکړو په افغانستان کې د ناتو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په لوګر ولایت کې د بهرني ځواکونو د 100 ورځو مخکې عملیاتو کې د ملکی مرجوبلې له عمله بخنه وغوښتله جان ایلن لوګر ته سفر کړی او په مرکز پل علم کې د لوګر له سیمه ییزو چارواکو سره په خبرو کې دغه پیښه یو غمیزه وبله او وای دوی په دې اړه جدي تحقیقات کوي سیمه ییزو چارواکي وای چې د تیرې چهارشنبې په ورځ د لوګر په برکی برک ولسوالۍ کې په یو کور د ناتو په هوای بمبار کې تلس ملکی کسان وژل شوی دي افغان وسمشر حامد کرزی هم هوای بمبار غیر منصفانه او د نه منلو وړ بللی وو تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو د اټمي سار اداره د جمعې په ورځ ویلي له ایران سره د اټمي ځایونو ته د اجازه ورکولو په اړه خبرې ترې ناکامه شوي د اټمي توانایي نړیوالې ادارې ویلي چې د ایران د اټمي وسلو پروژو پلټونو په اړه پلان شوی د خبرو تر پنځم پړاو کې موافقه نه ده شوې ادارې په یو بیان کې ذاتوي چې په خبرو اترو کې پرمختګ نه دی شوی او ایران هغه مسلې راپورته کړي چې له مخکې پرې بحث شوی او پکې نوې خبرې شاملې کړي. دا سارونکو مشر هرمین نکرټس په خبرو اترو کې نه پرمختګ مایوسکون بللی. د اټمي توانایي نړیوال ادارې لپاره د ایران استازي علي اصغر وای د اټمي ځایونو ته رسۍ ورکولو لپاره خبرې ترې ډېرې پیچلې دي او په دې کې نور وخت به ولګي. د ملګرو ملتونو سارونکو په شام کې د ټول وژنې ځای دوره کړي او وای دوی په دیوالونو وینې کتلي او په هغه ځای کې د انساني عذاب بوی لا تر اوسه شته، خو سارونکو د اتیا کسانو د وژل کېدو د رپورټونو تصدیق نه دی کړی. د شلو نه زیات سارونکو د تیر جمعې په ورځ د مزارت القبور ځای ته ننوتلي او لدې وړاندې دی کړي ته نو پریخي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د شام لپاره نړیوال استازي کوفی انان سره په واشنگټن کې لیدلی او په هغه پلان یې خبرې کړي چې څنګه د ولسی بغړو ژوند خوندي وساتل شي. کوفی انان په دې مقویل
د سوریا مسله یو اصلي ننګونه ده او زه پر اختیار چې منندوی يم چې له خارجه وزیري هیلری کلینټن سره مې په هغه او موجوده خبرو کولو موقت تر لاسه کړ کوم چې د خپل پلان د عملی کولو لپاره په حکومت او په ټولو ډلو د اضافي فشار د راوړلو په چارو سرخي.
په شام کې د بشری کونو کارکونکو وایي د ولسمشر بشار الاسد وفادار ملشي په اته او یا کسانو ډزې کړي، ازای پرې کړي او بیا تر مړکېدو پورې سوځولې دي. د شام حکومت د دینه انکار کړی دی. دا د محل د مشال خبرونه.
خبرونه مو له ګلای از خاورې دل پروانه غړي کې دا رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا حکومت د راتلونکي مالیکال لپاره د شاوخوا 300 ارب روپیو بجټ وړاندې کړی، خو د حزب اختلاف مشر ولی تنقید کوي
چې مزز میوان کې ممبر نه دی خبر او په جیو باندې د شپې پټۍ چلے دا او بجټ تقریبا چې څومره حجم دا غار اتله.
پاکستان د ملګرو ملتونو د سازمان د مشر د هغې خبرې هرکلی کړی چې وایي په قبایلي سیمو کې د بشري حقوقو د سرغړونې لپاره دی یو پلټونکي ته بلنه ورکړي، خو کارپوهان بیا د دې د ممکنه کېدو پوښتنه راپورته کوي. د ناوې په ډولۍ کې د وړلو دود اوس هم په کلیوالو سیمو کې شته، خو ناوې په ډولۍ کې ویریږي والی دا به په اونیزه خبرونه باختر ستوري کې درته اورو، خو له مشال ریډیو سره اوسئ. وسم د خبرونی د پایل ریپورت. خیبر پښتونخوا ته زو د خیبر پښتونخوا حکومت د مالی کال 2012 لپاره د 303 ارب روپیه بجټ اسمبلی ته وړاندې کړی دی. د صوبې د خزانه وزیر ویلی بهرنی هیوادونه به د روان مالی کال لپاره دیرش ارب روپیه د مرستې په توګه ورکوي. د مشال ریډیو همکار غلام غوث د بجټ غونډې لورغلی او دا تفصیل را لېږلې دي.
د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د کال 2012 لپاره د خزانه صوبایي وزیر همایون خان د 303 ارب روپو بجټ وړاندې کړو چې پکې د تعلیم لپاره 112 ارب روپۍ، د صحت لپاره 112 ارب روپۍ، د بجلی د نوي 15 منصوبو او د بجلی د لسو زړو منصوبو د جاري ساتلو لپاره 112 ارب روپۍ په بجټ کې کېښودل شوې او د سرکاري ملازمانو په تنخوا کې به په دې بجټ کې 40% اضافه کولای شي. د کال 2012-13 د خیبر پښتونخوا د دې بجټ په اړه د خزانه سیکرټر صاحب زاده سعید مشال ریډیو ته وویل
په ډیولپمنٹ سایټ کې خود دومره منصوبې دي چې دا چې کوم تاسو کوم هاتل شپ کولې زګدا پوره دومره لوی کتاب دی، تقریبا 900 زیات دي. دا چې موږ بچا خان خپل روزګار سکیم له 1 ارب روپیا ورکړی دي. زمون چې کوم نوې سکیمونه دي استوري پښتونخوا هغه چې کوم په خوانې سکیمونه غوام تیرې ده کې آی ټی پارک فورم چلےږي. بل زمون یو نوې لپټاپ دی، وسه هر لپټاپ سکیم دی پای کوم 25000 لپټاپ چې کوم 16 ایئرز ایجوکیشن کمپلیټ کول ولا آن میرټ پور کول. د دې نه علاوه چې کوم دینو دا تورغر او دا کوهستان لپاره دا وظیفي سکیم دی پای کې چې کوم موږ د جلکو سکیم چې کوم تعلیم دی هغه پروموټ کول غواړو.
په حکمران اتحاد کې شامل له پاکستان پیپلز پارټي د صوبایي اسمبلی غړي او د صحت صوبایي وزیر سید ظاهر علي شاه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت به پر روان بجټ کې ولسته د روزګار ورکولو لپاره ګامونه پورته کوي.
دا یو بیلنس بجټ دی او نان ټیکس بجټ دی چې دغه فردر سټیکس نشته عوام باندې سپور موجود دی. اچول شي
گورنمنٹ کار دانه دي خلکو له امپلمنٹ ورکي گورنمنٹ دا کار دي خلکو له بیسک ٹریننگ ٹیکنیکل ٹریننگ ورکي دغه اساس ٹریننگ ورکي چې اغه نه یو خپل رونر دغه لاس کې راشي دغه خپل روزگار د خپل اغه د قابل شي اغه د پر موږ سټپس اغشتي دي او باقی دا چې موږ انډستریز کې انډستریز کې دې زلا موږ انسنټیوز ورکو اغه د راشي خلک اغه د ټیک انډستریز ولګي خیبر بینک طرف نه فائنانسینګ هم ورل پکو
د خزانه صوبایي وزیر د 2012 د 13 د 303 ارب روپو د بجټ نه علاوه د یو کم دیش ارب او 25 کروڑ روپو زمینی بجٹ هم په اسمبلی کې پیش کړو او د خزانه د وزیر د بجٹ تقریر د مکملولو وروسته د بجٹ د منظورولو لپاره را بدل شوی د اسمبلی غونډه د دوشنبه د ورځې پوري وځندول شو. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب خلاف مشر اکرم خان دورانی چې د صوبې پخوانی وزیر اعلی او جمعیت علما اسلام سره تعلق دی، عبدل اکبر خان د صوبې د واکمن په پزګون د اسمبلی غړی دی او شازیه بیبي چې تعلق یې له حزب اختلاف سره دی د مشال ریډیو له همکار غلام غوث سره د بجټ په اړه خبرې کړي او خپل خبرګونې ورکړي دي.
دورانی صاحب کتا سوزمون د مشال ریډیو اوریدونکو ته وای په دې بجټ باندې ستاسو ست تاسوات دی هغه خدا وای چې دا بجټ دی دا مطلب ټیکس فری دی نور پکې هم مطلب دا دی چې د عوامو لپاره داسې اقدامات پورته کړی شوی.
اول خبره خدا دا چې دا ډومبی ځل ما وکتل چې بجټ په اسمبلی کې پیش نه دی او په جیو ټی وی باندې د شپې ناشر شو ډیر انتهایی افسوسناکه خبره وا او دا د ګورنمنټ هغه ویکنس دی هغه کمزوریان دي چې دوی په خپل ادارې باندې کنټرول نشته او دا د دې معزز ایوان سره هم ډیر زیاتې وشو چې معزز ایوان کې ممبر نه دی خبر او په جیو باندې د شپې پټۍ چلے دا او بجټ تقریبا چې څومره حجم دا غار اتله 29 ارب روپے دی زمینی بجټ پیل کو نو کمخ کې کوم بجټ دوی په بخکړو نو دا غي حجم دوی نو کتلې چې زموږ ریونی څومره دی او څومره خساره بره دی خو مونږ یو مایوسکون بجټ ورته ویلی شي.
عبدالله اکبر خان تاسو دا وایي چې یو خو لکه مطلب دا دی چې دا بجټ تر څو نه حد پورې دغه دی متوازن دی چې هغه کمی مشکلات تاسو په ګوته کوئ چې د تنخواګانو د سیوا کولو دغه مشکل پکې راشي یا نور دغه پکې راشي.
خبر چې دا کنه چې هر کال د سرکاري ملازمینو د ګرانې په وجه باندې 20-25% پورې تنخواګانې سیوا کوي او دا غي اثر بیا زموږ په بجټ باندې پرېږي ځکه چې صوبایي حکومت خو به خامخا چې مرکز سیوا کوي صوبے بم تنخواہ سے واقعی اس سکال سے کم 15 ارب روپے دا یو نوی دغه رو اپری وته کم مثال طور پر گرانی نوی راغلی نو تنخواہ گانے بنے سے واقعی دے چې تنخواہ گانے بنے سے واقعی دے 15 ارب روپے بس صوبے ترکے دا پر پنور ترکے 30 کی منو بنے بل کی دلی نو دا خو یو مونږ ته چې کم دے دا راشی چې بار 15 20 ارب روپے هر کال زمونږ دا ایکسترا لاڑیش ک یو مونږ ته یو طرف ته فیڈرل ٹیکسز نه پیسې زیاتی کی شیر زیاتی کی خو بل غړ ته زمونږ دا داز جی او کار کال کې لزرا تزرا زره نوکرے کریئیٹ کی گی نو مطلب هغه شپه کته زره اغلی بم تنخواہ غانی ور کی گی نو زمونږ بجټ رورو د ترقیاتی بجټ رورو لګیا دی هغه کمی گی هغه کمی دی په انسنس چې کم په سونه سونه سیوا پکې دل پکارو هغه نه سیوا کی گی نو هغه اثر خامخاله صوبې په ترقی باندې ورځي گی.
شاذی بی بتا شو دی بجټ لا پیش شو تاسو دې ته په سن نظر باندې ګورې دی خو وای چې د ټیکس فری بجټ دی او ډېر انسنټیوز پکې د عوامو لپاره دا تاسو سن نظر
خبره اصل کې دا چې بجټ اغه وی چې هغه په د حکومت یو ویژن شو کې د خلکو د لپاره یو روډ میپ وی اغه سره یو پروګرام وی او دا چې کم دینو د عام عوام د لپاره چې دین دای په ژوند کې هیڅ بدلاو نشي راوسته خبره دا ده چې دای خبرې کوي د 20% د چې کم سرکاري ملازمینو ته دای تنخواګانی بزیاتې کو دا کتا سو ګورې نو مهنګایي کې چې په کم تناسب باندې زیاتی کی لګیا دا آیا دا 20% دای په لایف کې څه چینج راوسته شي او بیا بل طرف ته تاسو ګورئ چې دا نه بهرانو نه کم د لوډ شیډینګ دی راځي په دې کې تاسو ګورئ چې بیروزګاری هم اغه عمر اسمان سره خبرې کای نو دا قسم بورانونه خدای کا بکول نشی دا یو بل داسه سونهره او خوبونه دی چې خلکو لخی او دا یو بل دوکه دا چې دا خلکو ته ورکی لکه دا 2 ارب 55 کروڑ او دا 43 لکس یو خساری والا بجټ دی دا عوامو ته سری لیف ورکول شي.
تاسو د اکرم خان دورانی چې د صوبې په خوانی وزیر اعلی او اوس د حزب اختلاف مشر دی لجمعیت العلماء اسلام سره تعلق دی بیا ورپسې مو د عبدالله اکبر خان چې د واکمن پیپلز ګوند د اسمبلی غړی دی او بیا د شازیه بیبي په دې ورستوي کې په ژغ باندې سیدا ریپورت د خبري ختم شوی د اسمبلی کې د حزب اختلاف یو غړی ده له غلام غوث سره د بجټ په اړه خبري کولې او سمزو بلوچستان ته د بلوچستان له سر شار کوټې څخه 600 کیلومتره د جنوب پر لور د ضلع چاغي په سیمه کې د لیویس په وینا د تیری د جمعې پر ورځ د قبایلی شخړی په یو پیښه کې نږدې 19 کسان وچل سوي او څلور ټپیان دي. د وزوای دواړه قبیلې بلوچ دي او دوی ترمنس لپخوا ځخه قبایلی لانجې را روان دي. نیاز مسخه لکوټی حال راکوي.
د چاغی تحصیلدار نصیر احمد مشال سره د خبرو پر مهال وویل چې پیشه د پخوانی قبایلی دشمنی په ترڅ کې د سلامزی او محمد حسنی قبیلو ترمنځ رامنځته شوی. دی وایي د سلامزی قبیلې پر 15 کسانو مشتمله ډلې پر محمد حسنی قبیلې په درنې وسلې برید وکړو او د محمد حسنی قبیلې دوه کسان یې ووژل. وروسته د دواړو قبیلو ترمنځ خونړۍ پیشه رامنځته شوه. د زیاته کړه برید کوونکې ډله له برید وروسته د غرونو پر لور وتښتېده، خو لاره ورځه ورکه سوه او د غرونو هغه خواته لاره نه وه. هلته بلې خواته د برید ښکار سوې قبیله تر برید کوونکو ورسېده. دواړه خواته د ډزو او درنې وسلې تبادله وسوه چې په نتیجه کې ټول برید کوونکي کسان وژل سوي، د کومو شمېره چې 15 ده او پر کوم چا چې مخکې برید سوی د هغو له اړخه دوه کسان وژل سوي. دا چې اوس وزه څنګه ده او لویزو د امنیت ساتلو لپاره څه کړي؟ تحصیلدار نصیر احمد د پښتنې په ځواب کې وویل
بالکل جگبندی ہوگی،
بالکل ڈزبندی سوی، انتظامیہ وضع مکملہ قابو کرے او دا وقت لیویس پا پلٹن و بختی قبائل دا پیشی لزایا تشتے دلی او حالات انتظامیہ قابو کرے
کنٹرول میں
د ځای چارواکو په وینا وژل سوي کسانې خپل خپلو قبیلو ته حواله کړي او څلور ټپي کسانې د درملنې لپاره کوټې ته وړي. لویزو پیشه یوازې قبایلي شخړه بللې او د دې تر شا سیاسي یا نور علتونه یې رد کړي. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
او څو د خیبر پښتونخوا مرکز پېښور ته په پېښور کې پرون د ملازمینو په یو بس کې بمی چاودنه شوې وه چې په نتیجه کې 19 کسان وژل شوي دي او په دې او دغه کې زیاتره کسان چې دي هغه خاورو ته سپارل شوي دي. په دې اړه باندې تازه حال څه دی له شبیر احمد جان زخم پوښتلې دي، نو هغه راته جواب راکړي.
په چې کوم سرکاري شمیره ده د هغې وینا تر مخه زموږ لږه شي بولان هسپتال اضرایه سره هم خبرو شي، نو همغه 19 هغوی مړه دي او وایي چې ټوټل تعداد دی کې د مړو همغه 19 دی او یو بل پکې څلوېښت دی چې په دې کې 8 کسان بچا سدې هسپتال کې مړي هلته رسولي شو او 19 کسان چې کوم دی د پېښور لیډیډنګ ته. څنګه چې تاسو ته پته ده اوس د پېښور نه 400 نو زیاتره خلکو تعلق په 400 کلیوالي سیمو سره او دلته کې چې کوم ډېر چاپېره علاقې منځو ریچن مندمی وغیرہ الته کې د مشوي تنا چې خو خور ته سپارل شوې دي او چې کوم شوبل تنان دي او مړ تنان دي په کې ځانو ماشومان هم شامل دي او ونه تو پورې کسان هم هسپتال وایي چې دا زنانه او یلې شوې دي په دې کې او چې کوم شوبل تنان دي د هغې د وخت په دوه هسپتالونو کې طبي امداد روان دي.
خو دا سره تو سه چې نور حکومت د دې چازي مواري قبول کړي یا حکومت پر چازي مواري اچولي یا نور داسې خبرې د پلټونو په لړ کې مخې ته راغلي وي؟
بالکل دی وخت خو داسې هیڅ خبر نه راغلي. حسین ګاګر صاحب تاسو ته پتر چې پرون د دې 14 ورځو سمدستي بیا په نوخار کې هم په پولیس فین باندې 14 شو، نو اکثره کومو ګورنو حکومت ته داسې قسمه به خو ځي مواري پر چې کوم دی د وسلوالو طالبانو په سر باندې اخلي خو تبلیغ د ملک په بازار ته د باقاعده توګه سرکاري کچ باندې د پلټونو
شبیر مجان اوسید په پېښور کې د بمی چاودنې پرون څه و تازه حال راکولی. اسوسیټیډ پریس خبری اژانس لیکي تمه ده د رواني اونۍ تر پایه د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پیټر لیوای پاکستان ته لاړ سي. د نوموړي د تګ مقصد په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو لپاره د تړسو لارو د مسلې حل کول دي. اژانس لیکي امریکا هڅه کوي چې په دې اړه له پاکستان سره پرځای ولاړې خبرې بیا پیل کړي. نور تفصیل له پامیر ساحل اورو.
اسوسییټیډ پریس اژانس لیکي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ناټو لپاره د سامان د ایستلو په اړه د شوي تړون له وجې وسط امریکا دریځ پر پاکستان زورور دی. روانه اونۍ تر دې تړون مخکې پاکستان یوازې خپل ځمکنۍ لار ناټو ته ورکوله چې له افغانستانه د وتو پر وخت سامان وباسي. پاکستان د سامان وړلو لپاره له خپلې خاورې تېرېدونکې لارې هغه وخت تړلې وې چې د 2011 زیږیز کال د نومبر پر 26 د قبایلي سیمې مومندو پر سلالې د ناټو په بمباري کې 40 پاکستاني پوځیان ووژل شول. اژانس لیکي اوس د امریکا د دفاع وزارت یو لوړ پوړی چارواکی پیټر لیوای اسلام آباد ته ځي چې د لارو د بیا پرانیستو مسله هواره کړي. له هغه وخته چې لارې بندې دي د ناټو لپاره سامان له منځنۍ اسیا او روسیې وروړل کیږي. دا لارې د تیرې دوشنبه یا ګل تر ورځې یوازې د دې لپاره کاریده چې افغانستان ته سامان ویوړل شي. د ګل پر ورځ ازبکستان، قرغیزستان او قزاقستان سلا شول چې د ناټو ائتلاف ته له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر مهال هم لار ورکړي چې خپل سامان یوسي. ناټو لا مخکې له روسیې سره تړون کړی دی چې د وتو پر مهال به د دې هیواد له خاورې خپل سامان وړي. په پاکستان کې د سیاسي او دفاعي چارو کارپو حسن عسکری رضوی اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دي چې د دې تړون له کبله امریکا ته ګټه هم رسیدای شي او پر پاکستان یې دریځ هم پیاوړی شوی دی. حسن عسکری وایي که څه هم د منځني ختیځ لارې امریکا ته ګرانې پریوزي، خو اوس به د پاکستان پالیسي جوړونکو ته ښکاره شوی وي چې امریکا نورې لارې چارې هم لري. په پاکستان کې د دفاعي چارو یو بل کارپو او پخوانی جنرال طلعت مسعود هم ورته نظر لري او اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې امریکا او ناټو ټول سامان د افغانستان د شمال للارې وېست، نو پاکستان به یو لوی موقع للاسه ورکړي. پخوا د یوې لارې پر سر پاکستان له امریکا $2,500 اخیستل، اوس چې لارې تړلې دي نو $15,000 غواړي، خو امریکا وایي چې یوازې $1,500 ورکولی شي. اژانس د چارو کارپو حسن عسکری له خولې زیاتوي پیسې هم یو مسله ده، خو په پاکستان کې حکومت ښه شهرت نه لري او د لارو د خلاصون په صورت کې د ولس خبرګون اندېښنې پیدا کړې دي.
د امریکا د دفاع د وزارت د لوړ پوړي چارواکي پیټر لیوای پاکستان ته د تک پاړه مو د اژانس د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورټ له پامیر ساحل اوریدي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي چې د القاعده د یو بل مشر له وشل کېدو سره اوس د دې شبکې قوت له پاکستان انتقالي شي. ورځپاڼه د شنونکو له خولې لیکي کېدای شي چې د ابو یحیی اللیبی له وشل کېدو سره سم د القاعده شبکې لخوا په تشدد کې زیاتوالی رامنځته شي. بوروال کاکړ د مقالې غټ ټکي درته اوروي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د مقالې په پیل کې لیکي په دې اونۍ کې د القاعده د دویم مشر ابو یحیی اللیبی وژل کېده. شای په پاکستان کې د دې ډلې له مخ پر ځوړ مشرتابه څخه قوت د دې ډلې ورځ تر ورځ خپلواکه کېدونکو څنګه ته انتقال کړي. ورځپاڼه د تراګری د مخنیوي لپاره د امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې دا قوت په ځنګړې توګه هغه یمنی څنګه ته انتقالېږي کوم چې د امریکا ګټې په نښه کوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د اوسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته د القاعده مشري ایمن الزواهری کوي، خو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د ابو یحیی اللیبی وژنې په پاکستان، منځني ختیځ او افریقا کې د القاعده د مشرتابه ترمنځ اړیکې زیاتې اغیزمنې کړې دي. ورځپاڼه د شنونکو له خولې لیکي چې کېدای شي چې د ابو یحیی اللیبی له وژل کېدو سره سم د القاعده شبکې د ځوان مشرتابه لخوا په تشدد کې زیاتوالی رامنځته شي. د ورځپاڼې په لیکنه د دې مشرانو په سر کې د القاعده د یمنی ملګري ډلې مشران دي، کوم چې په رسمي توګه د اے کیو اے پی یا القاعده ان عربین پنسویلا په نامه یادیږي. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې یو پخوانی چارواکی ویل مکینس ویلي چې د ابو یحیی اللیبی وژل کېده به پر اے کیو اے پی اغیزه ونه کړي. ورځپاڼه لیکي چې د 11 سپتمبر تر ترهګرو بریدونو وروسته د اوسامه بن لادن په ګډون د القاعده بنسټ ایښودونکو مشرانو ته په پاکستان کې د موجودیت پر مهال داسې وخت په لاس ورغی چې ژوره تجربه ترلاسه کړي. ورځپاڼه د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د پټو رپورټونو د یو کتونکي چارواکي له خولې لیکي چې د القاعده د مشرتابه لپاره به دا ګران وي چې اوس هم هغسې وکړي. د پاکستان په بتاباد کې د اوسامه بن لادن له کور څخه تر لاسه شوی کاغذونه شي چې هغه د القاعده د نوي مشرتابه په اړه له دې قبل اندیشمنو چې هغه به تیروتنی تکرار کړي. ورځپاڼه لیکي ابو یحیی اللیبی د دې د باور کولو په لړ کې خورا مهم رول لوبولی وو چې د القاعده په ملګرو ډلو کې ځوان غړي د دوی له ورکړې لارې وانه وړي، او د بیلګې په توګه د القاعده لوړپوړي مشران د هغو بریدونو په اړه اندېښمن وو چې عام مسلمان وګړي پکې وژل شوي وو. د ګلوبل جهادیزم په نامه د کتاب لیکونکي او د ترګري په اړه د امریکا د حکومت سلاکار جیرارډ براکمن ویلي چې ابو یحیی اللیبی القاعده او د هغوی پیغام پر لار ساتلی وو. ورځپاڼه لیکي چې امریکایي چارواکي د القاعده د یمنی څنګه په اړه ډیر اندېښمن دي چې مشر یې ناصر الوهایشی کوي. ورځپاڼه زیاتوي چې ناصر الوهایشی په 1990 لسیزه کې د اوسامه بن لادن شخصي سیکرټر پاتې شوی وو او د یمن او امریکا دواړو پر ضد یې د بریدونو څارنه هم کړې ده. د ترګرۍ د مخنیوي لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په خوانی چارواکي ویل مکینس ویلي چې دا څرګنده ده چې د القاعده ملاتړي به د القاعده د هغې ډلې ملاتړ کوي چې بریالی وي.
د القاعده په اړه د نیویارک ټایمز مقاله بوروال کاکړې مهم ټکی درته وړاندې کول. پاکستان ویلي کده ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په لټون کې د ډرون الوتکو په بریدون کې د ولسی وګړو وژنو په لټون لپاره ورځي، نو دوی هرکلی کوي. البته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند معظم علي خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې دا واضح نه کړ چې شمالي یا جنوبي وزیرستان ته په دې څارونکو د تګ اجازه وي او کنه. د پاکستان د درې سترو هغه ورسره راغلي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنري نیو پلی تیرروس په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت ول د پاکستان حکومت ته مشوره ورکړي چې په ډرون حملو کې د ولسی وګړو د وژنو په لټون لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي پلټون کې راوبولي. په دې اړه د پامیر ساحل رپورت ته ورسئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم علي خان له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وویل په قبایلی سیمو کې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د ولسی وګړو د وژنو تحقیقاتو لپاره به پلټون کوته اجازه ورکړي. له معظم علي خان مو پختل چې آیا د ملګرو ملتونو څارونکو یا استازي تبا په شمالي یا جنوبي وزیرستان کې د پلټون اجازه وي او کنه. دا وایي وستا سي اټکل نشي کولای چې چیرې به تک ته پرېږدي او کوم ځای ته به نه پرېږدي.
زنیم
خبر چې هغوی راځي او کراځي نو کله راځي او بیا د هغوی څه غوښتنې دي، دا ټول شیان به هغه مهال ګورو، خو اوس داسې اندازې لګول نه غواړم چې موږ به یې چیرې تک ته پرېږدو او چیرې به یې نه پرېږدو. دا هم معلومه نه ده چې هغوی به داسې غوښتنه کوي او کنه. دا خو اوس یوازې وړاندیزونه دي، موږ ورسره څه ستونزه نه لرو. موږ د بشري حقوقو د ادارو د غړو داسې ډېر سفرونه په پام کې لرو، نو موږ ورته ډېر هرکلی کوو.
تېر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر نیو پلی په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویلي ول د پاکستان حکومت ته مشوره ورکړې ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړی پلټون کې د هیواد ته وروبولي چې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې د ولسی وګړو د وژنو پلټنې وکړي.
لدی عمله چې دا بریدونه بلا امتیاز دي، نو دا ډیره ګرانه ده چې د هغو کسانو شمیر معلوم کړل شي چې وژل شوي دي. او رښتیا ما حکومت ته مشوره ورکړه چې د ملګرو ملتونو ځانګړي پلټون کې ته دي دعوت ورکړي او هغه به د دې وړ وي چې د بې محاکمه شوو کسانو او غیر قانوني وژنو او داسې نورو پیښو پلټنه وکړي.
په اسلام آباد کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر زهره یوسف وایي که د ملګرو ملتونو پلټون کې راځي نو باید هغو سیمو ته ورته د تګ اجازه ورکړل شي چې پکې بی پیلوټه الوتکو بریدونه شوی دی او د هغوی د حفاظت ګامونه دې هم واخیستل شي. زهری یوسف مشال رادیو ته ویل چې کله پوز خبري اعلان هغه سیمو ته بیای نو دوی نه ورزي.
سو ځلی پوز خبري اعلان لځان سره هغه سیمو ته بیولې دي، نو موږ له هغوی سره تګ نه غواړو، ځکه چې زموږ په فکر ک په دې ډول لمر سره څوک مرسته کوي نو د معلوماتو او ریپورتونو ترلاسه کول تر اثر لاندې راځي. موږ باید یو آزاد دریز او مقام وساتو. زموږ هڅه وي چې کله د رښتیا معلومول غواړو نو په آزاد توګه وکړو او وکولای سو چې آزاد تګ راتګ وکړو، او دا زموږ لپاره په هغو سیمو کې ممکن نه دي.
په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو کارپوه او څېړونکي ډاکټره عائشه صدیقه هم زهري یوسف ته ورته نظر لري او وایي قبایلي سیمو ته د تګ لپاره اجازه غوښتل په کار وي، نو نه پوهیږي چې د ملګرو ملتونو سارون کې به وکولای شي چې هلته لاړ شي او که څنګه. نوموړی وایي ګوره لومړی خبره خدا ده چې د هغو سیمو غیر دوستانه ماحول ته په کتو سره باید دا ولیدل شي چې تر کومې دا امکان لري چې هلته دې تګ وشي، او نور دا چې څوک به له چا سره خبرې کوي، څوک به په دې عمل کې مرسته کوي، ځکه چې هغه خو دا سیمه نه ده چې هلته دې هر کس پرته له چا سره د اړیکو ملاتړ او رابطو لاړ شي. سمې پلټنې ټولې پر بهیر تکیه وي چې د پلټنو عمل به څنګه وي. د پاکستان حکومت او په پاکستان کې رسنۍ او خلاصي سیاسي ګوندونه وایي د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو کې ولسی وګړي وژل کیږي. د بشري حقوقو د کمیسیون مشر زهره یوسف وایي دوی هم ټول ارقام له پاکستاني رسنیو ترلاسه کړي دي، خو دا پخلی نشي کولای چې په دې بریدونو کې څومره وسلوال وژل شوي او څومره ولسی وګړي دي.
د پامیر ساحل رپورت ته غوښوست. تاسو مشال ریډیو اوري او تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو دغه خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام ویب سټ باندې هم وګوري او ولولي او تصویرونه وویني او ویډیوګانې ملته پرتی دي. د خبرونه نیمای تر رسیدلی او ګلایاس د خبرونو لنډیز را تاوروي.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2012 13 مالی کال لپاره د 3.3 ارب روپو صوبایي بجټ وړاندې کړی دی. د پېښور په 400 روډ د سرکاري ملازمین په بس کې د پرون په بمی چاودنې کې وژل شوي کسان خاورو ته سپارل شوي. د بلوچستان د ضلع چاغي په سیمه کې د قبایلي شخړه په یو پیښه کې 12 کسان وژل شوي او 4 ژوبل دي. د چین حکومت له افغانستان سره د 40 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه کړې. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په لوګر ولایت کې د بهرني ځواکونو د 100 ورځو مخکې عملیاتو کې د ملکی وګړو د ژوبلې له امله بخښنه غوښته. د ملګرو ملتونو د اټمي سار اداره وایي له ایران سره د اټمي ځایونو ته د اجازې ورکولو په اړه خبرې ترې ناکامه شوي او د ملګرو ملتونو څارونکو په شام کې د ټول وژنې ځای دوره کړې.
ګلایز درته د خبرونو رنډیز وورول. خو اسلام آباد ته ځو. سراج ظهیر د پاکستان ورځپاڼې لوستي. د پاکستان ورځپاڼې سرخیانې څه دي او سره په اداریو کې په کومو کومو موضوعاتو باندې خپل نظر ورکړی دی د هر څه لوستي او رپورټ یې را لېږلی دی.
نن که هم موږ د نور کله پشان پاکستانی ورځپاڼو ته وګورو نو مختلف ورځپاڼو مختلف خبرونه په خپلو سرخو کې راغستې دي. دې کې اکثریت د پېښور چاودنې ته نظر کړی دی. لکه د اردو ژبې ورځپاڼه جنگ خپل سرخی کې لیکي چې پېښور کې د سرکاري ملازمینو په بس حمله کې د شپږ زنانو په شمول 40 تنه وژل شوي دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼو ایکسپریس ټریبیون ڈان او دی نیوز دی پیخه کې د مړو شمیره نور لس خای. مشرق ورځپاڼ خپل سرخی کې لیکي چې د خیبر پختونخوا بجټ کې د لیپ ټاپ اسکیم او پیخور د پاره د اوبو او نکاسي د کمپنۍ اعلان وشو او تنخواګانی 40% سیوا شوې. آج ورځپاڼ بیا دا خبر صدا سی ورکوي چې د خیبر پختونخوا ټیکس فری بجټ اعلان شو چې پکې د زدهکوونکو د پاره د لیپ ټاپ اسکیم شروع کولو اعلان وشو. ایکسپریس ورځپاڼ د پاکستان د ولسمشر د خولې دا خبره په سرخی کې راغستی چې د ارسلان کیس کې به پیپلز پارٹی د هیچا سره نو دریږي. اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. د پیښور خبریدونکو مشرق او آج ورځپاڼو خپل اداري پیښور کې په اوسنۍ چاودنو باندې لیکلي دي. مشرق ورځپاڼه وایي چې پیښور کې په 400 سړک باندې د سرکاري ملازمینو په بس باندې حمله کې د یو شمېر کسانو د وژنې او ټپیان کېدو پیښه ډېره افسوسناک ده. اداري مخکې لیکي چې د جمعې په ورځ چې کومه پیښه رامخېده شوې ده، کدا د ترهګرۍ یا تحریفکارۍ سلسله وي او که هر څه به د پلټن وروستو معلومیږي. خو مونږ ګڼو چې دا یو بده پیښه ده، ځکه چې کدی کې یو پلو سرکاري ملازمین په نخ کړی شو نو بل پلو پکې ماشومان هم وژلې شوي دي. ادارې وړاندې وایي چې د پیښې وروستو چې د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین چې کومه په اشارو کې د شمالي وزیرستان د ممکنه اپریشن په حق له د اعلی کچ د اتفاق خبره کړې ده، نو د دغې په رڼا کې دا مونږ ویلی شو چې پېښور کې خدای مکا د سغټې پیښې لپاره تیار اوسېدل پکار دي. ادارې اخیر کې لیکي کچې حکومت وزیرستان کې د اپریشن فیصله کړې وي، نور له پکار دي چې د صوبایي دارالحکومت پېښور په شمول د صوبې د نورو سیمو د حفاظت لپاره تیاری وکړي او دارنګ دي هم نور مهم اقدامات باوري کړي. آج ورځپاڼ خپل ادارې کې لیکي چې پېښور کې د هرې پېښې وروستو صوبایي حکومت لخوا د تبې تسلۍ بیانونه ورکولې شي. خو که وکتل شي نو د دې نه هیڅ نه جوړیږي. نو باید چې د دې پېښې د متاثرینو سره پوره مالي مرسته وکړي شي، نو هله به د دوی په زخمونو باندې کم از کم سلګ ډېر مال هم پورې کړي شي. اداریا اخیر کې لیکي چې تمه ده چې حکومت به د متاثرینو سره د مالی مرستې او ژوبلو ته د ویډیا علاج ورکول لپاره زر تر زره احکامات جاری کړي. ایکسپریس ورځپاڼ خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان د صدر آصف علي زرداری په شنګای تاون تنظیم غونډه کې دا اعلان د ستاینې وړ دی چې ګنې پاکستان به د منشیاتو په حق له د عالمی کانفرنس قربتوب کوي. ادارې د صدر آصف علي زرداری د دې وینا په حق لیکي چې هسې خو زموږ ملک کې په نورو مسلو کانفرنسونه، سیمینارونه او غونډې کیږي، خو دا به یو ډېر ښه ګام وي او ښه کانفرنس وي چې پکې به د منشیاتو یا نشیز توکو د مخنیوي لپاره په چارو غور کولی شي. اداریا آخر کې لیکي چې تمه ده چې په شنګای تاون تنظیم غونډه کې په کومو خبرو اتفاق شوی دی او د پاکستان صدر چې د کومو مشرانو سره په مختلفو چارو خبرې اترې کړي دي چې هغې باندې عمل درآمد باوري کړي، ځکه چې د دې ټولو چارو تعلق د بشري ترقۍ او خوشحالۍ سره دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اکانومیسټ مجله لیکي پاکستان په دې وروستۍ کې امریکا راپارولې ده او امریکا د دفاع وزیر وایي چې په اسانه سره به دا خبره نشي لاړه. بلې خوا ته کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه لیکي افغانستان امن ته اړتیا لري، نو ولې د امریکا قانون جوړونکي د جنگ په تناظر کې پالیسي جوړوي؟ د دواړو مقالو مهم ټکي ګل آیا زرته وړاندې کوي.
اکانومیسٹ مجلل کی دا پاکستان په قبائلی سیمو کې ډرون بریدونو القاعده شبکه له تباہی سره مخامخ کړي او دغه شبکې په لسکونو کمانډران یې وجلې دي. د القاعده دوی مشر ابو یحیی الليبی د وجل کېدو وروسته یوازې ایمل الزواهری پاتې شوی چې دغه ډلې مشري کوي. مجلل کې د امریکا او پاکستان ځینې چارواکي غواړي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ همکاري پرې شي، خو د دوړو خوانه پالیسۍ دوی له یو بل سره نږدې ساتلې دي. په اسلام آباد کې د اړیکو پر ځای کولو په اړه خبرې ترې روانې دي چې په سفارتي کچه ټولې مسلې هواري کړي. په دې کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان نه پلان شوي په 2014 کال کې د ځواکونو وستل هم شامل دي. مجلل کې په امریکا او په پاکستان کې ټاکنې کیدونکې دي او دا یو مسله ده چې په نومبر کې د امریکا صدارتي او روان کال کې بعد په پاکستان کې پارلماني ټاکنې کیږي، نو د دوړو هیوادونو کورنۍ سیاست به هم بدل شي. مجلل کې د امریکا کانګرس د پاکستان په اړه سخت دریځ خپل کړی. د دې سربېره سېنېټر جان کیری چې د پاکستان نږدې ملګری ګڼل کیږي اوس خپل زغم له لاسه ورکړی. پاکستان په آخري ځل هغه وخت امریکا راوپاروله چې کله یې ډاکټر شکیل اپریدی ته د بند سزا ورکړه. ډاکټر شکیل اپریدی د القاعده مشر اسامه بن لادن په موندلو کې له سی آی اے سره مرسته کړې وه. مجلل کې د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا وایي له پاکستان سره پیچلې اړیکې او په ځینې وختونو کې مشکل او خجالت سره مخامخ شي، خو د دوی په وینا امریکا به په اسانۍ لاړنی شي. بلخوا کرسچن ساینس مانیټر ورسپانې د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا د افغانستان په سفر مقاله خبره کړي. ورسپانې لیکي ولې په امریکا کې قانون جوړونکي افغانستان ته د جنگ په تناظر کې ګوري چې دغه هیواد امن ته اړتیا لري. ورسپانې لیکي مسله دا ده چې د لسو کالو راهیسې د یاغیتوب ضد تګلاره کامیابه نه شوه چې وسلوال طالبانو ته ماتې ورکړي، او دا خبره هم شک لري چې د کال اخیر پورې به لږ ځواکونه پاتې شي او کامیابي به لاسته راوړي. وسلواله جګړه به روانه وي او د دې ختمېدل په نظر نه راځي او کېدای شي چې کورنۍ جګړې په لور روان شي. کچری داسې کیږي نو ولسی مرګ جوبله به زیاته شي. په سماجی پرمختیا او د ښځو حقوقو کې کوم لاسته راوړنی شوی هغه به په سین لهو شي. ورسپانې کې افغان حکومت او ناټو مشرانو له طالبانو او نورو یاغي ډلو سره د سولې خبرې اترې تایید کړي، خو د امن بهیر په شروع کېدو سره لوی تاوان او خندان رامنځته شوی. ورسپانې کې امریکا او د هغه ملګري او پاکستان هم په افغانستان کې دغه ډلې په دې قانې کړي چې سیاسي جوړجاړې وکړي، نو په دې بهیر کې لا نور کار کول پکار دي. ورسپانې کې په افغانستان کې د خبرو اترو د لارې امن راوستل لوی چیلنج دی. په لومړیو کې طالبان او نورو ډلو د امن خبرو اترو ملاتړ کړی وو، خو په دې رستو کې د خبرو اترو نه تښتیدلی او له امریکا څخه یې غوښتلی دي چې امریکایي چارواکي دې له مخکینی وادي پوره کړي او د ګوانتانامو بندیخانی نه دي یاغیان خوشی کړي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات لګول آیا زخم اوریدل. چین او افغانستان په داسې حال کې د اړیکو د لا پراخولو لپاره یو تړون لاسلیک کړی چې چین لا وار د مخه د افغانستان د ګیسو، تیلو او میسو د رایستلو لپاره سرمایه کاری کړي. په افغانستان کې د چین د رول د پراخېدو په اړه بشیر گاش یو رپورټ لري.
افغانستان او چین په 2014 کال کې د ناټو په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو لوتلو وروسته د اړیکو او همکاریو د پراخولو لپاره یو تړون لاسلیک کړی. د دواړو هیوادونو لخوا په خبر شوی مشترکه خبر پاڼه کې ویل شوی چې چین به افغانستان ته د 40 میلیون ډالرو د ورکولو ترڅنګ د سرحدونو د امنیت او روغتیا په برخه کې مرسته وکړي. چینایي ولسمشر هو جن تا او افغان ولسمشر حمید کرزی سره په بیجینګ کې په ملاقات کې ویل دا وخت افغانستان یوې مهمې انتقالي مرحلې ته داخل شوی. چین د افغانستان یو باوري ملګری دی. چین په اوس او په راتلونکي کې پر خپل دې خبره کلک ولاړ دی چې د افغانستان سره به د مخلصانه مرستو په ترڅ کې خپله دوستي جاري وساتي.
د افغانستان د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې غړی اریان یون وایي چین د افغانستان ګاونډی دی او هر قسمه تړون ورسره افغانانو ته ګټې لري.
چین د هغه مملکتو څخه ده چې اوس په نړۍ کې تقریبا یو غوره قدرت دی او په اقتصادي لحاظ ډېر مخکې روان دی. نو د دې په خاطر کوم تړونونه چې د افغانستان او چین ترمنځ لاسلیک شوی دی، نو دا به د افغانستان لپاره ډېر مناسب او ډېر ګټور به وي. دا د دې په خاطر چې د 2014 کال نه وروسته چې کله پوځیان د افغانستان نه وځي نړیواله ټولنه په دغه وخت کې افغانستان دې ته ضرورت لري چې باید خپل په خپل ودرېږي. د دې په خاطر که چین په دغه برخه کې په اقتصادي برخه کې د افغانستان حکومت سره همکاري کوي، مخصوصا د قانونو په برخه کې چې د دې دستورونو په برخه کې، نو دا به د افغانستان لپاره یو غټ عاید وي او بالاخره موږ به خپل په ځان متکي شو.
څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر حامد کرزي په چین کې د شانګهای سازمان په کانفرنس کې برخه واخیسته. په داسې حال کې چې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ افغانستان ته د دغه سازمان د څارونکو حیثیت ورکړل شو، د چین ولسمشر هو جن تاو رسنیو ته وویل چې په دې سازمان کې شامل چین، روس او د مرکزی ایشیا هیوادونه
په افغانستان کې د پراخ رول غوښتن کې دي. ارین یون وایي چې د چین لخوا په افغانستان کې پراخ رول کومه بده خبره نه ده او د سیمې هیوادونه به ورسره ستونزه ونه لري. د یادونې وړ ده چې په 13 دسمبر میاشت کې د چین د تیلو سرکاري کمپنۍ د افغانستان په شمال کې د تیلو او ګیس د راوستلو قرارداد کړی. چین همداراز د لوګر د عینکو د مسو کان کې هم سرمایه کاری کړی.
بشیر غاشو چې په افغانستان کې د چین د رول د پراخېدو په اړه رپورټ ولودي. اوسم د شام په اړه یو رپورټ. روس لاغه چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان وړ مورز امنیت شورا ته ویلي چې په یاد هیواد کې د سولې پلان ناملي کېږي. نوموړي په دغه لړ کې د نو لارو چارو د لټولو په مخه د جمعې پر ورځ د امریکا له خارجه چارو له وزیر هیلي کلینډن سره رسمي لیدنه کړې. رپورټونه وایي چې امریکا کڅم په شام کې د تاوتریخواله روانه لړۍ په کلکه غندي، خو د لمنځړو لپاره د دغه هیواد پر ضد پوځي طاقت کارولو ته لا هم زړه نه دی شکړی. تفصیل له واشنگټن هارون بچاره کوي.
د سوریا لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ شریک استازي کوفی انان په واشنگټن کې د امریکا له خارجه وزیر هیلری کلینټن سره د رسمي لیدنې پیلولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې د خپلو خبرو په ترڅ کې به دوی هڅه وکړي چې د سوریا د روغې جوړې په پلان د عمل یقیني کولو لپاره په نویو لارو چارو غور وکړي. د سوریا مسله یو اصلي ننګونه ده او زه په رښتیا چې منندوی یم چې له خارجه وزیر هیلری کلینټن سره مې په هغه یو موضوع د خبرو کولو موقع ترلاسه کړه، کوم چې د خپل پلان د عملی کولو لپاره په حکومت او په ټولو ډلو د اضافي فشار د راوړلو په چارو سرخی. باید وویل شي ښاغلی انان د 13 اپریل میاشتې په 12 نیټه د سوریا د یو کلن تاوتریخوالي پای ته د رسولو لپاره په دغه هیواد کې اوربند اعلان کړل چې ورباندې د عمل کولو خبره ورسره حکومتي او هم اپوزیشن ډلو ومنله. تر دغه وروسته که څه هم ویل کېدل چې د سوریا حکومت خپل ځواکونه او پوځي مهمات له خاري سیمو په بشپړه توګه بهر ته نه دي ایستلي او د تاوتریخوالي د یکه دوکه پیښو رپورټونه به هم ورکول کېدل، خو شاوخوا دوه اونۍ مخکې په هولانو سیمه کې د 100 کسانو ډله ییزې وژنې او څو ورځې وړاندې هم ښار ته نږدې د مسلمانانو په یو کلی کې د لږ تر لږه 8 یا تنانو د یو مخیزه وژنو خبرونو د سوریا لپاره د انان د سولې پلان وایي چې تر ډیره بې ارزښته کړی دی. د دې حقیقت ادراک په خپل کوفی انان د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د تیر زیارت ورځې په خپلې وینا کې وکړ. په عین وخت کې د غربي نړۍ هیوادونو هم په سوریا کې د عامو خلکو وروستۍ بېرحمانه وژنې په کلکه غندلي او له واقعه د ولسمشر بشر الاسد د لرې کېدو خپلې غوښتنې تیزې کړې دي. د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن هم له کوفی انان سره د رسمي ملاقات پیلولو په وخت د واشنگټن خبریالانو ته وویل چې حکومت یې په سوریا کې د نوموړي د پلان د عملي کېدلو موضوع جدي نیولې ده. په خارجه وزارت کې د یو ملګري او همکار د ملګرو ملتونو د پخواني عمومي سکرتر او شریک ځانګړي استازي کوفی انان هرکلی کول زما لپاره د ویاړ خبره ده. موږ به هغه خبرې پر مخ یوسو چې نوموړي له موږ سره او د نړۍ له نورو یو شمېر ملکونو سره کړي دي چې د امنیت شورا د 13 ورځې هغه هم پکې شامل دي. د دې خبرو هدف دا دی چې موږ څنګه هغه شپږ مادي پلان ته چې د رامخته کړی دی د سوریایي حکومت زیات خبرګون راجلب کړو. راپورونه وایي د ولسمشر براک اوباما ادارې په دې ویلو سره چې ولسمشر اسد په سوریایانو د حکومت کولو قانوني حق له لاسه ورکړی دی، په نوموړي په بار بار له واک څخه د لرې کېدو لپاره غږونه کړي، خو په یو نوي جنګ کې د کېوتلو له خبرې سره د امریکایانو زیاتېدونکي اختلاف ته په پام سره د سوریا پر ضد د پوځي طاقت له کارولو څخه تروسه ډډه کړې ده. په عین حال کې د سره صلیب نړیوالې ادارې د سوریا په ګڼ شمېر سیمو کې د بشري بحران په څیر د حالت د پیدا کېدو له امله خبرداري ورکړې او چین ویلي چې د کوفی انان پلان لا هم له کاره نه دی غورځېدلې او باید په کې ښکېل ټول خواوی له نوموړي سره د په هڅو کې لا ډېرې مرستې وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډي سي.
د مشال ریډیو خبری غړی هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. په دې برخه کې تاسو ته اونیز کلتوري ادبي پروګرام د باختر ستوري وړاندې کوو چې په ازمات عابد وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د ادبي او کلتوري خبرونې قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري په اونیز خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو کوربه يم. پنننۍ غنه کې بدر ته پښتو ادب کې د سفرنامې په حق له اروپا کولو بیا به د سید ممتاز علی شاه بچا د مرکې دویمه او روستۍ برخه خبره کړو او په اخر کې به د ډولۍ په اړه یو کلتوري رپورت درته ولرو. رازو لومړی رپورټ تا سفرنامه یا یونلیک داس یو ژانر دی چې لیکوال پکې یو ځای سیمه یا کوم هیواد ته د تګ حالات بیانوي. په دې وروستیو کلونو کې چې پښتانه لیکوال په هیواد کې دننه او یا هم بهر سفرونه کوي، اکثره یې د خپل سفر خواږه او تراخلو نورو سره د سفرنامې په لیکلو سره شریکوي. دا چې پښتو ادب کې د سفرنامې لیکل څومره اړین دي او یا دا چې د پام وړ کار ورته شوی او که څنګه په دغه رپورټ کې او سفر د عربی ژبی او نامه د پارسی ژبی کلمه ده. د دواړو له ترکیب څخه سفرنامه جوړه شوی چې په پښتو کې ورته یونلیک هم وایي. سفرنامه د هنري نثري ادب یو ډول یا ژانر دی چې لیکونکي پکې یو ځای ته د خپل سفر حالات انځوروي. سفرنامه یوازې گزارش یا راپورتاج نه وي، بلکې لیکونکي پکې د ځایونو او پیښو د انځورګرۍ ترڅنګ د هرې پیښې یا ځای په باب خپل نظریات او احساسات هم رانغاړلی شي. د سفرنامې د لیکنې طرز د لیکوالو د سلیقې او سبک پورې اړه لري. د ننګرهار د ادبیاتو پوهنځي استاد ببرک میخیل چې خپل یې هم د امریکې سفرنامه لیکلي وایي چې سفرنامه باید دومره په قوت سره ولیکل شي چې لوستونکي له ځان سره په خپل سفر کې ور شریک کړي.
لوستونکو ته خو یې تر ډیره ګټه دا ده چې یو څوک چې یو سیمه لیدلی یا یې نه لیدلی، کې لیدلی یې هغه بیا بیا د خلکو په ذهن کې انځوروي، کې نه لیدلی د یوې سیمې په برخه کې خلکو ته داسې معلومات ورکوي چې واقع دی په خپل هغه سیمې ته روان دی. همدارنګه تاریخي معلومات په دې کې وي، د جګړو واقعات په دې کې وي، د خلکو کلتور په دې کې تمثیلیږي، اقتصادي پرمختګونه په کې چې مخې ته راغلي دي یوې سیمې په برخه کې د هغې په اړه معلومات وړاندې کیږي. دا به د لیکوال کمال وي چې هغه دومره دلچسپه کې لکه د یوې کیسې یا د یو ناول شکل ورکی لوستونکي تر هغې پورې چې موضوع پای ته ونه رسوي پرې نه.
پېښور پوهنتون کې د اکاډمۍ غړی پروفیسر ډاکټر احمد علي عاجز چې په 2015 کال یو 15 سفرنامې راټولې کړې وي او پی ایچ ډی پرې کړې وه، وایي چې د پوهن صدیق الله رښتین سفرنامې په سر کې خوښي شوي او د نصرالله خان نصر سفرنامې هم خوښوي.
په سفرنامه کې 4 سفرنامې حق ادا کړې دي. استاد رښتین 13 سفرنامې لیکلې دي. دا هغه هنر دا دی چې زه به دا اویم چې دا هغه وړې وړې جملې سلاست منظر کشی سادگی او دا هغه اقتصادیات معاشیات او دا هغه جون زاک ټول چې کوم دی قلم ته په داسې ښکلي انداز کې سپاري لکه لوستونکي وایي چې ورځې په خپلو سترګو لولم. دویم سړی چې کوم دی هغه زمونږ د دې سیمې نصرالله خان نصر د ام سفر چې دی د ام سفر نصر سیب په خپل قلم کې کیمره ګرځوي نو بیزایه بنوي.
سفرنامه د هنري نصر داس یو ژانر دی چې تر هر سړوم به باید لیکوال منظر کشی ته پام ورواړوي. پېښور پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر پروفیسر عباسین یوسفزی وایي چې د طاهر افریدی سفرنامې یې ځکه خوښې دي چې منظرکشۍ ته یې پکې پام وراړولی دی.
زمون د پښتو سفرنامو په سر کې چې کوم سفرنامې راځي نو پایې کې زما سفرنامه د سیده قانتا بیگم یو سفرنامه ده چې د یورپ د یو څو ملکونو سفر کړی دی. پایې کې د دغه علاقې د تهذیب او تمدن په حق له ډېر په ګټور انداز کې خبره کړې ده. د دې نه پس چې بیا ما کومې سفرنامې لوستې دي، خصوصا د طاهر افریدی یو سفرنامه ده، لاړ شه پېښور ته او زه چې ځو کابل ته، پایې کې د دغه سفرنامې په کردارونو کې یو کردار منظرونه چې دی طاهر صاحب دومره په جادوګرۍ باندې راجمع کړي دي او راخوندي کړي دي چې زه ګڼم چې پایې کې دای سره د تاریخ سره سره هغه واقعات او هغه د علم او ادب او د هنر نه ډکې جملې او خبرې د ادیبانو شاعرانو یا د منظرونو نه چې طاهر صاحب څه پخپله کشید کړي دي چې هغه کله لیکلي دي نو یقینا چې دغه ډېرې زما خوښې شوې سفرنامې دي.
د پښتو ادب استادان وایي چې پښتو کې داسې سفرنامې ډیری کمی په نظر راځي چې پنی او تخنیکی لوازماتو ته پکې پام اړول شوی وي، خو بیا هم په دغه برخه کې شوی کار ته د قدر په سترګه ګوري او تمه لري چې نوی لیکونکي به د سفرنامې ژانر ته پام ورواړوي چې په دغه برخه کې هم د پښتو ادب لمنه خیرازه شي. باختر ستوري قدرمنو مینوالو، په تیره ګڼه کې به تاسو د سید ممتاز علی شاه بچا د مرکې لومړۍ برخه اوریدلې وي چې په راډیو ډرام باندې سرخېده. په دې برخه کې به واورئ چې بچاجي په ولسی او سرکاري کچه څومره نازول شوی دی. راځي د بچاجي د مرکی روسي برخه ته هم غوښ. ټلویزیون ډرامو ته راوځو. ستا ډومبه ډراما کومه وایي؟
یوزا کیو فنکشن. په هغه فنکشن کې هغه تپوس کولو زما متعلق کې سټیج شو او هغه باندې هغه خور کوډه ته اعلان ورکولو چې چا ته معلومه چې ممتاز علی شاه د ټی وی په کومه ډومبه ډراما کې کار کړی نو دا انعام دار. ما نه تپوس کوه تا کومه ډراما وه مې ولله ما ته خو یاد نه دي. الله دې بخي زمو مرګره کازی مولا احمد الباچا جی پټکه وکړه مال مات نه دی یاد یار پسو پټکه بوم اول کې چې سمره ډرامې وکړه هغه ټوله هغه شاهزاد خلیل سره کړی بیا ورته نور کافی پروډوسرانه مراغ لکه ارباب خان او منور توفیق وا
زمو چې سمره په یادېږي ستاسو چې پتیرو دې شلو پینځه شو کلونو کې کوم ډرامو کې کار کړو مثلا د اعظم صاحب ډراما وا د سید افضل رضا په ډراما کې تاسو کار کړو د برق صاحب ډرامې وکړه چې هغه تلپاتې کردارونه دي چې په ډیرو کې ستاسو کردار داسې په مثبت رول کې راغلی او داسې د کورنۍ مشر د کلی مشر او خان بابا په رول کې ډیر راغلی چې زما په خیال د پښتنو د ډرامو د پن مینوال هر پښتنه کورنۍ تاسې د خپل خان بابا په توګه باندې مني. کله ستاسې د سپینې وړې د ډوري کلي نه لږ داسې ووځو د پېښور ښار ته لاړ شو نورو کلو باندې وګرځو ستاسې قدردانی ولسی کچا باندې څومره تاسې محسوس کړی؟
زه چې چرته تلم چا خو به جندلې وړه کوم توا کې درته یم هغه خل دا ما چرته کې نه ویلې
مهرباني
زما ماما الله تعالی دې بخي هغه ته ډېره تکلیف وو هغه د زړه د اپریشن د پاره کراچۍ ته تلل زه ورسره تلم مونږ د ایرپورټ نه هسپتال ته تلو کرا شپه وه چې ما ماما سره خبرې وکړې ډرایور ماما ته پوسو کول دا ممتاز علی شاه نه دی ویلې دی نو هغه ماله بالپن راکو ویلې دی دغه په چت باندې راته صرف نه تاسخت وکړه ای ټیکسي هغه بیا زمونږ سامان چې څه هغه بیګ مې کرا سره هغه اوچت کو او انتر پورې هسپتال ریسپشن پورې سره غلاړو د دې نه علاوه بیا تر دې پورې داسې د سمندر سیل هلته چې لاړو نو ماما ته خو مې کېنه چې داسې سمندر ته ورکړو ویل را شرف یاد دی سمندر کې ومو کرده کر هغه دغه باندې کرده ما وایي کې اوښانو والو ته یقین وکړه بېده چې هغه یو کس مال راغو ما ته ویل چې زما په دې اوښو لږ سور شو دی او چکر لله درکړه نو دا له مینې تکړه یې کړه.
بالکل بالکل بچا جی افغانستان ته تللی؟
کندهار د پاره فلایټ مې لیدو لاړو ته کې شمشاد ټی وی سټیشن ته هلته چې لاړو او هغه خلکو چې زمونږ څومره قدر کو بیا زما چې څومره قدر کو نو زه به هغه چرې هم هیر نه کړم دومره قدر خدان خلک دي کندهار ته چې لاړو هغه ځکه هغه خلکو خو زه زه به راغلی نه چې څه تکلیف دی ته څه پکار دی څه تو درې ورځې مالته تیرې کړې همه ماته ریکارډ کا قدردان خلک دي او خلکو ډېر قدر کوي.
دا خو ولسی اعزاز شو همداسي که د سرکاري اعزازونو راته وایي سرکار هم کله داسې نازولې چې ته ترې ناراضي شوی خوشاله شوی
ولسی اعزازونه یوازې دا نه چې دا ځای پېژندل هم ځای لیدل هم مالې مینه راکړې ده دلته کې چې هر تنظیم هر اسوسیشن په نجی سطح باندې څه پروګرام هم کړی دی او هغې کې د ایوارډ څه خبره هم کړې ده نو د هغې په لیست کې به زه شامل یم او هغې به ماله خپل ایوارډ راکړي خپله مینه به ما سره شیر کړي نو دا خو په دغه لیول باندې بعضې خو زه ګورم په لیول باندې نو هغې کې زموږ دا ادارې هم راځي که نه لکه ریډیو ریډیو ماله ایکسیلنس پرفارمنس ایوارډ راکړی دی ای بی ٹی خیبر ماله لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ راکڑے دے پی ٹی وی پشاور بیسٹ ایکٹر ایوارڈ دے راکڑے دے اور پاکستان ٹیلی ویژن مالا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ راکڑے دے گورنمنٹ طرف ماتا تمغہ امتیاز ملو شوی دا زہ چاہیر کڑے نیم خوبا سوسا گا قسمت ہیر کڑے چې بیمار یم.
تاسو بچا جی کدا راته وایي چې په سرکاري واډونو باندې ډیر خوشاله شوي که په ولسی واډونو باندې؟
ابي دا ویم چې ما ته د سرکاري واډونو مېلو شوي دي او دا هم درته ویل چې د ولسی د جرګې او د کوم تنظیمونه چې هغه هم راي واډونو راکړي خو ما سره د ټولو نه غټ ایوارډ چې کوم دی کنه هغه بل دی هغه زما د مینوالو مینه ده چې ما له راکړې ده او زه زما په خیال چې د هغې چې هر څومره شکریا ادا کړم هغه کمه.
باختر ستوري قدرمنو مینوالو ډولۍ د پښتني کلتور داسې باندې خدا چې ډیرو پښتنو میرمنو ته بخپل ناویتوب ور یادوي او د ډیرو پیغلو په زړونو کې به د ناویتوب ارمان راځي کوي خو په دې وروستیو کې د ډولۍ ځای ګلپوش موټرو نیولې دی اوس په ښارونو سربیره په اکثرو کلو کې د واده په مناسبت خلک ناویانې په موټرو کې د خاوند تر کوره بیایي خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې چېرته چې د موټر د تګ راتګ لار نشته اوس هم پکې خلکو د ډولۍ رواج ژوندی ساتلی دی د ډولۍ په کلتوري ارزښت مو د څو تنو سره خبرې کړې دي او یو رپورټ مو پرې چمتو کړی دی چې په یوې سندرې پیلېږي دا سندره کله یوې خوا عمر خوړلو میرمنو ته د خپلو اولادونو د خادیو یاد تازه کوي نو بلې خوا ته به د ډیرو پیغلو په زړونو کې د ناویتوب د ارمان غوټۍ هم راټوکوي دا سندره پخوا په داسې موقعو ویل کېدله چې ناوې به یې د خاوند په کور کې له ډولۍ څخه راښکته کړه او قدم به یې ور واخیست ډولۍ د پښتنو په کلو او بانډو کې له پخوا نه رواج لري او اوس هم په ډیرو سیمو کې ناویانې په ډولیو کې د پلار له کوره د خسر کور ته وړل کیږي شاعر او لیکوال عزت الله زواب چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري د خپل کلی د هغه وخت خبره راته کوي چې په ډولیو کې به یې ناویانې له یو کور نه بل ته بوتللي
ډولۍ به جوړېدله د واده په ورځ باندې یا د واده نه یو ورځ مخکې بالکانو تنکۍ لختې د ونو نه راغوسې کړلې په زانګو باندې وتړلې ډولۍ شکل به یې تنې جوړ کړلو هغې باندې به د پاسه به یې رنګارنګ شالونه واچول ډولۍ پسې به ډله خلک روان و ماشومان به هم پسې روان و که چېرته به د هلک او د جلۍ کورونه نږدې هم و نو ډولۍ به یې پورته کوله او د کلي نه به یو وارې ګرځوله
خو د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پاخه عمر یوه میرمن د خپل واده د ډولۍ خاطرې وایي
او لکه خپله موږ په ډولۍ کې وړي یو ځینې ځینه لرې وي ځینې نږدې وي جړاګانو مونږ خو ځان مړ کولو مونږ چې اوس بل ویږو اوس بل ویږو دې کې خو ډېر کمکل شته دی ډېرې ډولۍ ولویږي او لاندې ګزار شي لختۍ له ولویږي غاټې غلغل مغل پکې پیدا شي ډار څنګه نه جوړي ښځې زړه چوي خو دا که هغه مېړه نه زړه تور شي پسې ته دغې غم کوي
دا میرمن وایي چې کله کله به یې له ناویانو سره په ډولۍ کې کاڼي او یا هم ماشوم جنۍ په دې خاطر کېنوله چې ډولۍ وړونکو ته ناوې درنه ښکاره شي
دا یو ګپ غوندې برابرې د خل بعضې خل چې دا جلکۍ وړه وي چې پرې چې تیږه سه وچې درنده وخېږي چې بیا دغه ورا خلکو په اوږه وړي وي که نه چې هغو ته یو ریکارډ معلوموي چې یاره موږ داسې درنده که هغه دونه به څرکې وي خو دا موږ ځکه د ماشومانو سکینه وي هغه سکینه چې دا کې او تیږې وسای چې وځې تاره
د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی بیا وایي چې په ښار کې ناویانو ته موټر ګل پوش کېږي او د پلار له کوره پکې راوستل کیږي
عبدالهادي اسریما د جلال آباد د ښار څخه په خورن کې حدود دا دی چې کله واده تیار شي نو د الګ کورنۍ ګاډی ګلپوش کی او دغه شوخ پله په دغه ګلپوش ګاډی کې کینول شي او د مغه خسر کور ته چې هغه د ناوی کور ده روان شي سره د ګاډو د قطاره هلته چې ورسیږي نو لږ ځان څخه ورسته ناوی او شو دواړه په مغه ګلپوش ګاډی کینول شي او د شو کور ته روان شي لاره کې خار ته په کوم مهم چوک باندې چې یلته یو دوره دی وهی تر څو خلکو پوهیږي چې د واده وقفله تیریږي
خو د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی بیا وایي چې اوس یې هم په کلو کې د ډولۍ رواج شته دی
زما نوم سید حمیدالله پاچا دی د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ زمونږ په سیمه کې دغه د ډولۍ کلتور اوس هم ژوندی دی ځکه ژوندی دی چې دغه زمونږ د سیمې شاوخوا یو څه کلي شته چې هلته د موټر د تګ لاره نشته کله د کلي کې واده وي نو همدغه ډولۍ چې د هغې د خلکو ترمنځ یې دومره صمیمیت دومره مینه او دومره یووالی پیدا کړی دی چې کله د ډولۍ د راوړلو وخت شي یعنی دا ماشومان دغه ځوانان دغه سپینګیري د ډول او د نغارې په ولو سره خپل کلی ته راوړي
یاد دی وی چې په ډیرو هغو سیمو کې چې اوس ورته د موټرو د تګ لاره پیدا شوي د ډولۍ وزې موټرو نیولې دی خو د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې اوس هم ناویانې په ډولۍ و کې راوړل کی مشال رادیو د کلتوري او ادبي خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړي خط او آباد وسئ